یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. نن د پنځشنبه ورځ د سرطان ویشتمه نیټه ده. 1300 نوي مریض هجري کال نن د 2019 میلادي کال د جولای 13 سره برابر ده. په دې خپرونه کې خبرونه او رپورټونه لرو. وروسته به په خپرونه کې د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اجرایي رئیس عبدالله خبرې واوري چې وایي د سولې لپاره له فرصته باید مسؤولانه کار واخیستل سي. خو اول ورځو ملالۍ بشیر ته چې د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه درته وړاندې کړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. ملګري ملتونه وایي د افغانستان د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره به همکاري ته دوام ورکړي. د بادغیس چارواکي وایي د افغانستان د کماندو ځواکونو 4 مړي تیر ماښام له آب کمري ولسوالۍ مرکز قلعه نو ته لېږل سوي دي. او ترکیه د امریکا دا پریکړه چې دا هیواد یې د امریکا په مشرۍ د F-15 الوتکو له پروګرامه ایستلی غیر عادلانه بللې ده. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره به خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې کمیسیون د نوي مشرې له اعلانېدو سره سم غواړي ټینګار وکړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې به له دې کمیسیون سره همکارۍ ته دوام ورکوي. د افغانستان جمهوری ریاست پرون د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د رئیس او 8 کمشنرانو د بدلون خبر ورکړ. ویل سوي چې د دغه کمیسیون د پخوانی رئیس سیما سمر پر ځای میرمن شهرزاد اکبر ټاکل سوی ده. جمهوری ریاست د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې د وروستیو بدلونونو د اصلي علت په اړه څه نه دی ویلي. د بادغیس چارواکي وایي د افغانستان د کماندو ځواکونو 4 مړي تیر ماښام له آب کمري ولسوالۍ مرکز قلعه نو ته لېږل سوي دي. د والي ویان نجیب الله دادفر تیره شپه دغه خبر تایید کړ، خو د لېږل سویو اجسادو د دقیق شمیر په اړه یې څه ونه ویل. خو د بادغیس د ولایتي شورا یو غړي محمد ناصر نظري په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
خاغلی نظری وایي د خلکو او سپینګیرو په منځګړتوب له طالبانو سره خبرې وشوې. هغوی اجازه ورکړه شپږ سره چډوله موټرونه مو ورواستول او د 4 شهیدانو مړي تیر ماښام دلته مرکز ته راورسېدل او د ملي اردو لیوا ته وسپارل شو.
د دوشنبه ناوخته کماندو ځواکونه د 4 څرخي الوتکو په مرسته آب کمري ولسوالۍ ته ولاړل چې د طالبانو پر ضد عملیات وکړي. خو له طالبانو سره په جګړه کې د ازادي راډیو د خبریال په حواله 15 سرتیر ووژل شول. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي ازادي راډیو ته ویل دغه ځواکونو له محلي ادارې سره په نه همغږي سره دغه عملیات پلان کړي وو. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې د کماندو ځواک 9 غړي وژلي او 14 تنه یې نور د ځان سره اسیران کړي دي. سیز موږ ژغله ازادي راډیو او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف څرګنده کړی چې امریکا پر ایران د نوي بندیزونو په لګولو د په وینا پر اقتصادي ترهګرۍ لاس پورې کړی او له ایران سره له اټومي تړون څخه په وتلو یې خپل پښه په مرده کې وشتلې ده. نوموړی چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په ودانۍ کې خبرې کولې ویل د ولسمشر ټرمپ یو اړخیز بندیزونه د په وینا مشروع سیاسي اهداف ته د رسیدو لپاره تر ډیرو ملکي وګړو هدف ګرځوي. جواد ظریف په دې اړه د بلومبرګ تلویزیون سره خبرې کړې دي. ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کال له ایران سره د شپږو پیاوړو هیوادونو لخوا په 2015 کال کې له لاسلیک سوي اټومي تړون څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ او پر ایران یې بیرته نوي بندیزونه ولګول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په خپلو پرونیو څرګندونو کې زیاته کړه چې په نیویارک کې د ایرانی ډیپلوماټانو او د هغوی د کورنیو پر ګرځېدو راګرځېدو د محدودیتونو لګول غیر بشري عمل دی. د ترکیه د امریکا هغه پریکړه چې دا هیواد یې د امریکا په مشرۍ د F-15 الوتکو پروګرام څخه ایستلی غیر عادلانه بللې او دا پریکړه یې غندلې ده. د امریکا دا پریکړه د ترکیه لخوا له روسیې څخه د S-400 په نوم د توغندیو د دفاعي سیستم په رانیولو پورې تړاو لري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼې کې چې پرون خپره سوه ویل سوي چې دا یو اړخیزه پریکړه نه د متحدینو ترمنځ اړیکو سره جوړه راځي او نه پر منطقي دلایل ولاړه ده. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه له امریکا غوښتي چې له دې تیروتنې دا تیروتنه ده او د دواړو هیوادونو ستراتیژیکو اړیکو ته به سخته ضربه ورسوي. تر دې مخکې د چهارشنبې په ورځ امریکا اعلان وکړ د ترکیې دا پریکړه چې له روسیې یې د S-400 دفاعي سیستم رانیو د امریکا د F-15 الوتکو په پروګرام کې د دې هیواد ګډون پای ته رسوي. د امریکا او ناټو پوځي چارواکو له هماغه پیل راهیسې د ترکیې له دې پریکړې سره مخالفت ښودلی و چې له روسیې دې د S-400 توغندیو دفاعي سیستم وپیري. دوی وایي دا سیستم د ناټو له تجهیزاتو سره برابر نه دی او F-15 جیټ الوتکې له خطر سره مخامخ کوي. واشنګټن څرګنده کړې چې له روسیې څخه د دې سیستم رانیول د دې سبب کیږي چې امریکا پر انقره بندیزونه ولګوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د ایران، افغانستان، پاکستان، ترکیې، چین، عراق او برما سربیره د لسو نورو هیوادونو د مذهبي فشارونو له قربانیانو سره وکتل. دا لیدنه د هغو پروګرامونو برخه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تنظیم کړي. په دې کسانو کې په چین کې د اویغور اقلیت غړي جوهر الهام هم شامل وو. نوموړي ولسمشر ټرمپ ته وویل پلار یې د هغو اویغور په ډله کې دی چې د چین په شینجن ایالت کې په یوه کمپ کې ساتل کیږي او له 2018 کال راهیسې نه دی توانېدلی چې له پلار سره اړیکې ونیسي. د بشري حقونو ډلې وایي چین شاوخوا 1 میلیون اویغور مسلمانان د سخت دریځۍ سره د مبارزې په نوم مرکزونو کې بندیان کړي دي. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. اوریدونکو په دې خبرونه کې باول د افغانستان د ملي والد حکومت اجرایی رئیس عبدالله خبرې واوري.
خاغلی نظری وایي د خلکو
معذرت خواړم، فکر کوم چې و تخنیکی ستونزه مو درلوده. په دې خبرونه کې به د افغانستان د ملي والی د حکومت د اجرایی رئیس عبدالله په وینا واوري چې وایي په افغانستان کې باید د سولې لپاره له رامنځته سوي فرصت څخه مسؤولانه کار واخیستل سي او مسؤولانه چلند ورسره وسي. په همدې خبرونه کې تاسې د امریکا د متحدو ایالاتو د سفیر په حواله په کابل کې، البته د امریکا د سفیر په حواله، اوري چې په افغانستان کې انتخابات څومره مهم دي د دوی لپاره او دا انتخابات دوی غواړي چې باید شفاف او په خپل وخت ترسره شي. په دې خبرونه کې به په نړیوالو مسایلو کې امریکا ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف پر سفر او له بلومبرګ تلویزیون سره د هغه د وروستۍ مرکې په اړه واوري. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب مسله ډیره مهمه بلل ده. یو بیان خبر کړی، په دې اړه به لنډ معلومات ترکړو او د مخکښو ښځو پروګرام لرو. د افغانستان د ملي والی د حکومت اجرایی رئیس عبدالله نن ویلي چې د سولې سره باید مسؤلانه چلند وسي. هغه ویلي چې د سولې لپاره له رامنځته سوي فرصت باید کار واخیستل سي. عبدالله نن په کابل کې یوې غونډې ته وینا کوله چې زموږ همکار اکرام الله اکرام د هغه وینا اورېدلې ده. اکرام، عبدالله په خپلو خبرو کې نور څه وویل؟
افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله له طالبانو نه په دغه غونډه کې غوښتنه وکړه چې باید یو سراسري وربند وکړي او وی ویل که طالبان امریکایان او د وټولو غوښتنه کوي او د امریکا غوښتنه دا وی چې په افغان خاوره باید د یو هیوادونو او د امریکا په ضد باندې ونه کارول شي. نو لبل اخوانه له حکومت سره خبرې نه کول دا معنی لري چې د غړله سول نه غواړي. نو موړي په دغه غونډه کې وویل چې د سول لپاره باید له رامنځته شوی فرصت نه په پراخه کچه باندې استفاده وشي.
اگر ما نتانیم که در داخل افغانستان
نو موږ وایي کچېری موږ ونتوانیږو چې په افغانستان کې دننه هغه چې سولې غواړي 99% یو ډول فکر وکړو او د سولې غږ په یو واحد غږ بدل کړو، بیا حق نه لرو چې د ملامتۍ پړه د بل چا په غاړه واچو. واقعیت هم دا دی، باید په دې برخه کې مسؤلانه چلند وکړو، د خدای او د خلکو په وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړو. نو راځي سولې ته د نږدې کېدو او سولې ته د رسیدو لپاره باید له فرصت نه استفاده وشي. خاغلی عبدالله که چه هم د نظام یو مهمه برخه ده فرشته جان، خو بیرته یو ډول انتقادي خبرې دا وکړي چې که د سولې په برخه کې دلته په داخل کې د یوې اجماع نه موجودیت وي نو باید بل چا ته بیا د پړې ګوته ونه نیول شي، د په وینا باندې چې تر دې دمه لا یو یعنی له خبرو نه داسې ښکاره کېده چې یو اجماع نه ده رامنځته شوي. خاغلی عبدالله په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې نږدې یو ونې وړاندې د قطر په مرکز دوحه کې د طالب اساس او امریکایي پلاوی ترمنځ هم پړاو خبرې پات رسیدلی. افغان حکومت ته مخودلی چې په راتلونکو څو ونیو کې به د حکومت او طالبانو ترمنځ هم د سولې مخامخ خبرې اترې پیل شي او یو لومړنۍ یا ابتدایي موافقه به د سولې په اړه باندې وشي. افغان ولسمشر هم تازه تازه له ټي آر ټي شبکې سره په یو ځانګړي مرکه کې په دوو پړاوونو کې د سولې پر هوکړې باندې ټینګار کړی دی. هغه ویلي چې د هیله مند چې ابتدایي توافق تر انتخاباتو مخکې یعنی د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې وشي، ورپسې به د نوموړي په وینا جامع هوکړه کېږي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په نتیجه کې به ترلاسه کېږي او ورپسې به عملي کېږي. فرشته جان، په یو بل غونډه کې دلته په کابل کې و د بشر د حقوقو
البته اکرام اوریدونکو ته باید وایي چې اوریدونکو ته باید مخکې تر دې چې د سیمه سمر خبر ته ورسو اوریدونکو ته باید وایي چې دا چې د ملي والی حکومت اجرایی رئیس ویلي چې د سولې د موقع څخه باید استفاده وسي، د ده په خبرو باندې وروسته د افغانستان کې د سیاسي چارو لکتونکي سید داود صاحب سره مرکه لرو، نو دوی به د ده خبرې وشني او به ګورو چې دوی څه فکر کوي. اوس د سیمه سمر خبره کولای سي، مهرباني.
او سیما سمر چې د سولې پاړه کومې څرګندونې درلودي، اغل سمر وویل چې په سوله کې باید د ټولو ادباو حقونه خوندي شي او په دې خوندیتوب سره به یو تلپاتې سوله رامنځته شي. کنه د ټولو ادباو حقونه پکې خوندي نشي نو سراسري سوله ناممکنه ده.
شهروندهای مسئول در شرایط فعلی باید متحدانه از یک صلح عادلانه در افغانستان که در اون مردم افغانستان بدون ترس و بدون وحشت زندگی بکنن تلاش بکنیم و دست خدا یکی کنیم از نفاق‌های قومی، از منافع شخصی، از منافع ولایتی و ثبت خود دست برداریم.
اغل سمر په افغانستان کې لټول قومونو نه غوښتنه وکړه چې باید د یو عادلانه سولې ملاتړ وکړي او په دې برخه کې هلي ځلې وکړي. بلې فرشته
او اوریدونکو ته ډیر مننه اکرامه کوردی ودان. اوریدونکو سیما سمر چې له 2002 میلادي کال راهیسې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشروه، اوس تازه په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د دولت وزیر وټاکل سو. پرون د افغانستان حکومت اعلان وکړ چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د مشرتابه لپاره شهرزاد اکبر ټاکلې ده او نوی کمشنرانی هم ټاکلې دي. په دې ارتباط د ملګرو ملتونو سازمان نن یو بیان خپور کړی. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د نوی مشر او کمشنرانو د ټاکنې په اړه لیکلي چې ملګری ملتونه به د افغانستان د بشري حقوقو له خپلواک کمیسون سره نږدې همکاري کوي، ځکه د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره د دې کمیسون رول په ورستوي کولو کې ډیر مهم او مهم دی. مخصوصا د ملګرو ملتونو په وینا چې اوس چې د سولې لپاره خبرې روانې دي. ملګرو ملتونو د سیما سمر کار ستایلی دی چې له 2002 میلادي کال را په دې خوا یې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشري کوله. البته دغه د ملګرو ملتونو بیان نن په کابل کې د یوناما دفتر خپور کړی دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د دوی په وینا د خلکو د ذهنیت پرونولو کې او د داسې پالیسیو او داسې قوانینو په عملي کولو کې چې په هغه کې د افغانانو بشري حقوقو خوندي سي مهم رول لوبولی دی. ملګرو ملتونو ویلي په داسې وخت کې چې سولې ته هڅې د توندېدو په حال کې دي، دا ډیر مهمه ده چې د ټولو افغانانو بشري حقوقونه د سولې لپاره په دغه هڅو کې خوندي پاتې شي، مخصوصا د ښځو او د انجونو حقوقونه په افغانستان کې. اوریدونکو بیرته ورځو د ننني رپورت اولی برخه ته چې د افغانستان د ملي والی د حکومت د اجرایی رئیس عبدالله خبرې وي. عبدالله نن په کابل کې ویلي چې د سولې لپاره باید مسولانه چلند وسی او د سولې لپاره لاره منځته شوی فرصت باید مسولانه کار واخیستل شي. دا اوس را سره په افغانستان کې د سیاسي چارو کتونکي حاجی سید داود د ټلیفون په لاین کې دی. سید داود صاحب، مننه چې پروګرام ته راغلاست. اول که دغه د ډاکټر صاحب خبرې تاسې واورئ، د عبدالله خبرې تاسې اورېدلې دي، دی چې وایي باید د سولې څخه مسؤلانه برخورد وسي او د فرصت څخه استفاده وسي، دا خود دوی د حکومت مشران دي د افغانستان د خلکو رهبران دي، نو دوی باید استفاده یعنی دا استفاده به څوک کوي؟ آیا دا خپل د دوی کار نه دی چې د سولې لپاره رامنځته سوی فرصت نه مسؤلانه کار واخلي او سولې ته لکه څنګه چې دوی خپله غواړي هغه سیاسي وکړي؟
دا ستاسو پوښتنه په ځای ده. منطقه ته غواړم چې سوله درې اړخه لري. یو یې نړیوال اړخ دی چې هغې اړخ باندې د امریکې خاص استازي ښاغلي خلیلزاد روسیې سره، چین سره، پاکستان سره، د سیمې هیوادونو سره کافي په دې لسو میاشتو کې خبرې کړي دي او هغوی دې ته اماده کړي دي چې په افغانستان کې باید سوله راشي. دویم اړخ یې د سیمې هیوادونه دي چې په هغې کې هم امریکا په دې باندې وتوانېده چې یو ګډ دریځ سیمه ییز اجماع رامنځته کړي. اما دریمه مسله چې هغه کورنۍ اړخ لري او ملي اجماع هغې ته موږ ویلی شو، په تعصب سره دوی په دې لسو میاشتو کې هر څه چې ډاکټر خلیلزاد د ملي وحدت او پسته وغوښته چې تاسې حداقل مذاکراتي ټیم جوړ کړي، دوی په دې هم قادر نه شول چې د مذاکرې دپاره یو ټیم معرفي کړي. د دې سره په خوا کې کومې څرګندونې چې ډاکټر صاحب عبدالله کړي دي، په ډېر تعصب باید ووایم دا خبرې هغه خبرې دي چې عام ولس یې کوي. د دې نه د خپل په قدرت کې 50% شریک دی، وزیران لري، والیان لري او کافي امکانات په دې 15 کلو کې همغه څه چې اشرف غني ترلاسه کړي، عبدالله هم ترلاسه کړي. او دې چې دا خبرې کوي، زه نه پوهېږم چې دوی د چا نه غواړي چې ملي اجماع رامنځته شي. آیا ولس کې دوی دا ځواک پرېښی دی چې ولس راټول شي دا کار دې وکړي؟ بیا دوی د ولس نمائندگی کوي. دوی همیش وایي چې موږ د ولس په رایو راغلي یو. په ډېر تاسف دا خبره باید وکړم چې دا هم د اشرف غني او د عبدالله ترمنځ هغه د اتفاقي چې په دې 15 کلو کې دوام کړی او د ملک قرباني ورکړي، متاسفانه د دوی ټولې ګوتې یو بل ته دي. نه دوی د سولې په چورت کې دي، نه په دې واقعا که دوی په دې باندې باور ولري چې دغسې یو فرصت افغانستان ته او د افغانستان خلکو ته د سولې مساعد شوی دی، بیا دوی باید کینې خپلو کې هغه مشکل حل کړي. اوس د دوی وخت پوره دی. د یو خوانه چوکۍ نه خوشي کوي، د بلې خوانه یو په بل انتقاد کوي.
سید داود صاحب، اوس خو انتخاباتو ته بیخي کم وخت پاته دی، د سولې لپاره هڅې هم چټکې سوي دي. دغه وخت کې په دغه لنډ فرصت کې تاسې څه یعنی توصیه کولای سئ، څه پیشنهاد کولای سئ د دغه اجماع لپاره چې نن د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس هم د غوښتنې لپاره خبرې وکړې او د افغانستان ولسمشر یې غواړي، دوی څه وکړي چې بالاخره دغه خپل هدف ته ورسیږي؟
ګورئ فرشته جانې، په ولس کې استعدادونه دي، ظرفیتونه دي. دغه مذاکراتي ټیم دی د افغانستان واقعا د هغې خلکو نه جوړ کېدوي، نه دا چې د دواړو ټیمو نه دې جوړ شي یا هغه سیاسیو نه چې افغانستان یې د جګړې په میدان وخت کې بدل کړی و. کافي دلته خلک دي، د خلکو استازي دي، دوی سره په مشوره یو مذاکراتي ټیم 15 کسه حداقل 40 کسه دغه باید دلته وشي، دوی خپل پروګرام وړاندې کړي. هغې نه وروسته زه په یقین سره ویلی شم طالبان کله چې پوه شي چې دلته مذاکراتي ټیم دی، دلته وحدت نظر دی، هغوی هم افغانان ته حاضریږي چې افغانانو سره خبرې وکړي.
افغانان یعنې ستاسو مطلب د افغانستان له حکومت سره، ځکه طالبان خپل هم افغانان دي، نو د افغانستان له حکومت سره خبرې
واقعا خو په هر ترتیب اوس خو یو مخالف لوری دی، بل د حکومت لوری دی. حکومت دی کله چې وایي چې موږ د ملت نمایندګي کوو، باید واقعا د ملت استازي په یو مذاکراتي ټیم کې راټول کړي، بیا په هغه وخت کې طالبان هم حاضریږي، هغوی سره خبرې کړي.
اوس تاسو فکر کوئ د ملت استازي نه دي راټول کړي؟
دوی چې نن جوړیږي، دوی یاد اقل دا دوه ټیمونو استازي په خپلو کې سره جوړ نه دي. یعنی یو زیات نفر معرفي کوي، بلې کم نفر معرفي کوي. په دغه کې د دوی دواړو ترمنځ شخړه ده. ملت خو په ځای پرېښی، خلک په ځای پرېښی دي. د خلکو نه خو چا هیڅ پوښتنه تر دغه لازې چې ما ته خبرې کوو، خلکو نه خو چا پوښتنه نه ده کړې. دوی متاسفانه په خپل لکه په قدرت چې نه جوړېدل، دغه اوس د مذاکراتو په پروسه کې هم دوی په خپل منځو کې جوړ نه دي.
ډېر زیاته مننه سید داود صاحب. د افغانستان کې د ازادي راډیو چې څومره اورېدونکي دي، دوی کولای شي چې د افغان بي سیم پر 300 شمېره باندې دغه پروګرام ته خپل پیغامونه، خپل نظر راواستوي. د پښتنه دا ده چې آیا دا د افغانستان د حکومت کار نه دی چې ډاډ ورکړي خلکو ته چې د سولې لپاره ټولې هڅې دوی هماهنګي کړي منسجمې کړي او په یو لاس باندې پرمخ ځي او دغه ملي اجماع چې دوی د رامنځته کولو غوښتنه لري د دوی کار نه دی چې دوی رامنځته کړي؟ د دغې پوښتنې په ځواب کې تاسې موږ ته د افغان بیسیم په 1300 شمېره باندې پیغامونه راواستوئ. حاجي سید داود، ستاسې څخه ډېره زیاته مننه. اورېدونکو، خپرونې ته ادامه ورکوو. اوس زموږ همکار نسیم شفق د افغانستان د دې ساعت اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
تمه کیږي چې سکال له کندهار بهرنیو هیوادونو ته د انګورو صادرات دوه برابر شي. د دې ولایت د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال فضل حق مشکانی د دې مطلب په بیانولو سره نن ازادي راډیو ته وویل چې د انګورو صادرات به پاکستان او د هوایی دهلیز د لارې هند، دوبی او اروپا ته ترسره شي. د ښاغلي مشکانی په خبره د انګورو د ښه پروسس او بسته‌بندۍ لپاره یو لړ پروګرامونه هم په پام کې نیول شوي دي. هغه وایي چې د تیر کال په پرتله به سږکال د کندهار د انګورو حاصلات هم زیات وي. د بلخ د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي چې د کرنیزو اوبو د ښه تنظیم او ویشلو لپاره د دې ولایت په اوو ولسوالیو کې 13 ټولنې جوړې شوې دي. د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس سراج الدین مهربان نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې سره به د حقابې ستونزه او د اوبو پر سر موجودې شخړې هواری شي او له کرنیزو اوبو به ښه ګټه واخیستل شي. هغه همداشان وویل چې له دې وروسته به اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره هم د همدغه ټولنو له لارې ویشل کیږي او کرنیز محصولات به هم ښه والی او زیاتوالی مومي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 15 پوله، یو سټرلینګ پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 30 پوله، زر هندۍ کلدارې 1115 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 1515 افغانۍ.
اوس به یوه نړیواله مسله راواخلو. اوریدونکو، په یاد ولرئ چې نن به د مازیګر له د ماپښین 2 بجو څخه تر 5 بجو پورې د ازادي رادیو د ازادي په څپو کې پروګرام وي. په دغه پروګرام کې بیا هم د افغانستان په سوله باندې خبرې کوو. نن چې د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی رئیس عبدالله څه وینا کړې ده، دغه به بیا تکرار سی په دغه پروګرام کې او باس پور باندې وسی. نو تاسو پروګرام ته ټلیفونونه هم بیا په هغه وخت راکولای سي. د پروګرام شمیرې په هغه وخت کې درته اعلان سي. نو په یاد ولرئ د 2 بجو څخه د پروګرام پیلو. وستر خلو یو نړیواله مسله د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د خپل هیواد په وړاندې د امریکا سیاست غندلې دی او د جمهور رئیس ډونالد ترامپ ادارې تورنه کړي چې د اقتصادي بندیزونو په لګولو یې په ایران کې د بیګونا وګړو ژوند سخت کړی دی. جواد ظریف په نیویارک کې په ایرانی ډیپلوماټانو او د کورنیو پر غړو یې د امریکا لوري لګول شوي محدودیتونه هم غیر انساني بللې دي. البته جواد ظریف په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره هلته تللی او دغه وینا یې کړې ده. زما همکار نوریا سوری نیویارک د ایران د بهرنیو چارو د وزیر دغه وروستی سفر سره لیدی او د دوه خبرو دغه جزئیات یې راخیستي دي. نو نوری صاحب، دغه د لومړۍ پوښتنه به مې دا وي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په ځانګړي ډول کومې مسئلې یادې کړې دي چې د دوی لپاره ډېرې د اندېښنې وړ دي؟
بله فرشته جان، تاسو هم ورته اشاره وکړله. البته موضوع د بندیزونو مهمه موضوع وچې د بیا پی ټینګار وکړ. د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل متحدو ایالاتونو د بندیزونو پر لګولو سره اقتصادي تروریزم ته مخه کړي او له ایران سره د اټومي تړون په ورتلو یې په خپل ځان هم خو کړی دی. ظریف چې دغه څرګندونې پرون په ملګرو ملتونو کې له خپل نمائندګۍ څخه کولې، دغه راز وویل هغه یو اړخیزو بندیزونو چې ولسمشر ډونالد ترامپ پر ایران لګولي په قصدي توګه بیگونا ملکی وګړي په نخه کړی او په دې کار سره غواړي چې خپل غیر مشروع سیاسي هدفونو ته ورسیږي. البته هغه په دې اړه نور تشریحات نه دی ورکړي. ظریف چې له امریکایي بلومبرګ ټلویزیون سره خبرې کولې وویل دا په ترامپ پورې تړلې چې دغه بندیزونه کم کړي او له هغه فشارونو هم ځان شاته کړي چې د 2015 کال د اټومي تړون پر سر د بیا خبرو لپاره راوستي دي. ترامپ هڅه کوي چې پر دغه تړون د سره خبري وشي او یو جامع تړون دی رامنځته شي. د جری ظریف په خبره تاسو نشئ کولای چې یو آس دوه ځله وپیری.
نوری صاحب که اوریدونکو ته په لنډه دا یادونه وکړي چې د واشنګټن له لوري ځکه ده د بېګناه ایرانیانو باندې د بندیزونو خبره کړې ده، امریکا څه وخت دوباره خپل بندیزونه پر ایران باندې اعلان کړل؟ دغه
متحدو ایالاتونو د تیر 2013 کال په می میاشت کې کله چې اعلان کړل چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي تړونو ووځي، پر ایران یې د دې هېواد البته له همغه له اټومي پروګرام سره په تړاو بندیزونو د بیرته لګولو اعلان وکړ. البته دا بندیزونه هم په تدریجي ډول پر تهران لګول شوی او هدف هم د ایران د تیلو د صادراتو صفر تر رسول دي. دغه بندیزونه د ایران اقتصاد باندې ډیر ناوړه اغیز کړی دی، که څه هم دغه تړون نور لاسلیک کوونکو اروپایي هیوادونو چې د متحدو ایالاتونو متحدین دي، فرانسې، برېټانیا او جرمني، هڅه کړې چې دغه تړون وژغوري او پر ایران د اقتصادي فشارونو د کمولو لپاره هم د مالي چارو یو پیچلی میکانیزم رامنځته کړی، خو ایرانی لوری ورڅخه راضی نه دی.
اوریدونکو ته پاید وایو چې کله جواد ظریف امریکا ته ولاړ، دا وار د ملګرو ملتونو تر سازمان د ایران د سفیر تر کور په ملګرو ملتونو کې د ایران د ماموریت تر ځایه او د جان اف کینیډي د نیویارک ښار تر هوایي ډګره د ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې، یعنی محدوده د سفر اجازه خپل ظریف ته ورکول شوې. خو د په خپلو خبرو کې نوري صاحب ویلي دي چې دی پر دې هم انتقاد کوي چې په امریکا کې د دوی پر ډیپلوماټانو باندې محدودیت دی. دا باندې که یو څه معلومات ورکړي پر ایرانی ډیپلوماټانو باندې
تاسو پر رڼا واچول، همدغه بندیزونه په نیویارک پر ایرانی ډیپلوماټانو او د کورنۍ پر غړو هم لګول شوی. د سفر بندیزونه همدغه څلور ځایونو نه پرته دوی نور ځایو ته سفر نشي کولای،
یعنی دا نه پر جواد ظریف نه بلکې پر ټولو ایرانی ډیپلوماټانو،
بلکې پر ټولو. ولی البته رویترز دی او امریکا د بهرنیو چارو وزارت دی او چارواکي له خپل بیا ویلي دي چې د متحدو ایالاتونو دغه اقدام بشپړ له ملګرو ملتونو سره د 1947 کال موافقه سره سرخوري. البته د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم واشنگتن ته په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې دغه بندیزونه یا دغه محدودیتونه باید لري شي.
ډېر مننه اوریدونکو، تاسو زموږ د همکار نوریاس نوری صاحب خبري واورید. د د رپورت جزئیات که غواړی ولولې زموږ په پانی تورسي ازادي راډیو ټکی کام.
ویوا لا لیبرتاد،
او سرباخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم. I am
always going to put America first.
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د افغانستان انتخابات تورزو په کابل کې د امریکا سفیر جان باس ویلی په افغانستان کې باید انتخابات وشي په وخت وشي، ځکه د دوی په نظر د افغانستان لپاره انتخابات مهم دي. خان محمد سیندی نور جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکا سفارت که څه هم د ولسمشریزو انتخاباتو د بودیجې وروستي کېدل مهم ګڼي، خو د دغو انتخاباتو د کېدو په ټاکلي وخت هم ټینګار کوي. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته په یو استول شوي پیام کې ویلي چې هیواد به د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د ملاتړ لپاره 90 میلیونه ډالر تیار کړي.
د
بوبل مونږ ډېر خوښ یو چې بالاخره د انتخاباتو بودیجه وروستۍ شوه. دغه بودیجه امریکا ته توان ورکوي چې د افغانستان د انتخاباتو لپاره 90 میلیونه ډالر تیار کړي. همداشان مونږ په مستقله توګه د افغان سارونکو مالی ملاتړ کوو چې خلک د انتخاباتو د کېدو په کړنلار او نتایجو ډاډمن شي. که څه هم د بودیجې وروستي کېدل یو مهم ګام دی، خو نورې مرحلې هم شته چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او اړوند وزارتونه یې ترسره کړي چې دغه انتخابات په ټاکلي وخت ترسره شي. خاغلی جان بس مخکې له دې د شنبې په ورځ په یوې معلوماتي ناسته کې خبریالانو ته وویل که څه هم سوله او انتخابات دواړه مهم دي، خو د امریکا لپاره سوله لومړیتوب لري او هیله ده چې سوله له انتخاباتو نه مخکې تامین شي.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم پر 93 شمېره باندې مو راستولی دي. اوریدونکو، نقیب الله څخه ځیله کندار لیکلي، سوله باید د ټولو افغانانو په خوښه وینه ده چې ملي اجماع ضروری ده. جان محمد خپلواک له هلمند لیکلي دي، ملي اجماع باید د ولس په خوښه وي او استازي باید د ولس په خوښه وټاکل سي. اقبال د کندهار نه لیکلي دي چې ترڅو چې د حکومت دننه کې اصلاحات رانسي او امنیت ټینګ نسي داسې امکان نه لري چې موږ به سوله ولرو. عبدالباقي له هلمند لیکلي، زما په نظر حکومت خپله سوله نه غواړي. جعفری لایو داس ځای چې نه دی معلوم لیکلي، ملګری ملتونه دي د افغانستان د سولې په ټینګېدو کې همکاري وکړي او مرسته دي راسره وکړي. شاکر الله شاکر د کابل له شاشهید نه لیکلي، زما په فکر تر هغو چې ملي ګټو ته پر شخصي ګټو لومړیتوب ورنکړو، په افغانستان کې هیڅ ډول سوله امکان نه لري. محمد قاسم ځواک د هلمند څخه لیکلي دي، په حکومت کې د سولې لپاره ښه اراده، که حکومت د سولې لپاره ښه اراده لري خو طالبان د سولې لپاره ښه اراده نه لري او په جنګ کې خپلې ګټې لټوي، او دا د افغانستان له ملت سره یوه لویه جفا ده. اوریدونکو دا څو پیغامونه، نور پیغامونه به هم وروسته په خبرونو کې خپاره کړو. اوس به ورسم ملالۍ بشیر ته چې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره به خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. د بادغیس چارواکي وایي د افغانستان د کوماندو ځواکونو 4 مړي تیر ماښام له ابکمري ولسوالۍ مرکز قلینو ته لیږل شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف څرګنده کړې چې امریکا پر ایران د نوي بندیزونو په لګولو د پوینا پر اقتصادي ترهګرۍ لاس پورې کړی دی. ترکیه د امریکا دا پریکړه چې دا هیواد یې د امریکا په مشرۍ د F-15 الوتکو له پروګرام څخه ایستلی دی غیر عادلانه بللی او دا عملی غندلی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د ایران، افغانستان، پاکستان، ترکیه، چین، عراق او برما ترڅنګ د 10 نور هیوادونو د مذهبي فشارونو له قربانیانو سره وکتل. او سم ده مخکښ شوت پروگرام
مخکخه خزي.
سلامونه، زه فرشته غنیم او تاسې د مخکښې ښځې خبرونې ته هرکلی کوم. د مخکښې ښځې په دې خبرونه کې مو د افغانستان د طبي شورا مشره ډاکټر نسرین اوریاخیل میلمنه کړي. هغه تر دې مخکې د کار ټولنیزو چارو وزیره، د کابل ملالۍ روغتون مشره، د افغانستان د نسایي ولادي ډاکټرانو د ټولنې مشره پاتې شوې. د دې ترڅنګ په یو شمېر نورو ملي او نړیوالو مؤسسو کې هم کار کړی دی. نوموړي په کابل کې خوانځ زایل وستای، تر هغه وروسته په کابل پوهنتون کې د طب پوهنځی لوستای، نورې لوړې زده کړې په بنگلاديش، هند او جاپان کې کړې دي. نوموړي په 2014 میلادي کال کې د نړۍ د زړوري ښځې جایزه هم ګټلې وه. اغلی اوریاخیل هم سټوډیو ته رسیدلې ده او د دې ښه راغلاس وایم، ډیره مننه چې راغلی او زموږ بلنه مو ومنله. پیل لدی سې کو چې اوس د افغانستان طبي شورا کې مشرې څومره وخت کې چې دغه شورا راغلیه؟
ډیره مننه د تاسو له دعوت نه، ډیره زیاته مننه. خپل سلامونه تاسو محترم همکاران او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم
السلام. رئیس په دې خو د افغانستان د طبي شورا د مسؤل په صفت معرفي سویم، او د دې شورا غټ هدف د مریضانو خوندیتوب یا مسؤلیت رضایت او په یو برخه کې د ډاکټر صاحبانو د حقوقونو دفاع ده.
تر دې مخکې مو هم په بیلابیلو اداراتو کې کار کړی دی. تاسو د کار ټولنیزو چارو وزارت د وزیر په توګه هم پاتې شوی. راځئ د نورو دندو په اړه مو هم خبرې وکړو.
هر څوک چې تصمیم ونیسي، زه همیشه وایم، ټول خویندو ته وایم، د افغانستان ځوانانو ته وایم چې همیشه په کار کې تصمیم ونیسي. لکه تاسو چې پوهیږئ، هر ټولنې کې مقصد موږ په ټولنې کې یوه ښځه چې وغواړي چې پرمختیاوي ولري، پیشرفت ولري، لږ مشکلات ورته پیښیږي، تبر ورته پیښیږي، اما که تصمیم ولري، بیا د تصمیم سره د افغانستان هغه کلتوري او فرهنګي خبرې هم مد نظر ونیسي، واقعا ډېر ښه پیشرفت کوي سي. زه خپله یوه خاطره درته وایم. زه په خپل کورنۍ کې موږ دوه خویندې یو، ورور نه لرو. اگر پخوا کلو که بسی چا ورور ندرلوده، نو حتما بای پلار بلا خزا کول، از کسی باید زوی درلوده. نو زما ایره بدا و همیشه چیز باید پلار می پری نگدم چیز دا بلا خزا وی که زی کسی فامیل که بیا خوشونت سی دو مینه با منگ سر نیمه سی. نو همیشه بای می گفته چی دی نارینه و کار نوکم، خو یه وقت ما توجه سوم چی زدی نارینه و کار نکویسم، زی کسی دی ما فیزیکی آلت ما تا اجازه نراکی زدی نارینه و فیزیکی غط درانده کار نوکم. نو ویلی می سی باید تحصیل وکم، تعلیم وکم. نو په تعلیم کې هم داسې فکر وکړي چې څه شی به یې چې ما ته څوک ډېر احترام وکړي او زه د افغانستان ښځو ته ډېر زیات کار وکړم ځکه چې د ما مور هم یوه ښځه وه ما غوښته چې هغه حمایه کړم ځان حمایه کړم نورې ښځې حمایه کړم نو مې ویلې راځه چې یو ډاکتره سم ډاکترانه کې هم د نسایي ولادي ډاکتره سم نو په هر حالت کې که زه د نسایي ولادي ډېره ځوانه او جونیره ډاکتره وم او که پسته بیا سینیره یا مشره سومه چې مشره م نه ویل کېږم خو زړه سوم اما همیشه مې غوښتلي دي چې د افغانستان ښځو ته کار وکړم هیڅ وخت مې خستګي نه ده احساس کړي مخصوصا نسایي ولادي مریضانو ته ما حتی داسې حال باندې سوی چې جنګ کې په کابل زر راکټه راغلي دي زه پکې نوکري وم هغه داخلي جنګو کې چې موږ متاسفانه درلودل ما مې خپله وینه مریض ته ورکړې مریض لږ زر حالات یې ښه سوی بیا مې عملیات کړی نجات مې ورکړی ده او دا واقعا ما ته لذت باره صحنې وي په ملالۍ شفاخانه کې چې زه رئیسه وم هغه وخت کې یو له ډېرو خرابو مشکلاتو د ښځو نه دا و غیر دې چې موږ نورمال سرویس ورته درلوده چې د ولادت وخت کې او دغه ځوانې ښځې چې ارلي مریج ورته وایي چې له اتلسو ولسو نه ښکته نجونې چې ودیږي
کم عمره ودونه
او فقیرې کورنۍ دوی اکثرا صحي سیستم ته اکسس نه لري او دوی توان د اقتصادي نه لري تصمیم نه نیوی سي او بالاخره دوی ډېر یو خراب ولادت به تیراو چې بیا په نتیجه کې د ادرار یعنی مثانه او د مواد غایطي جای به سوری کېده او بیا د مواد غایطه او ادرار به سر به خوده خارجېدل چې دا واقعا یو خراب معیوبیت و ښځو ته او اکثرا کورنۍ و بنو بیا نه تنها چې دوی به تداوی کول نه دوی بلکې یو دویم فرد دی کور استعمالیدل نو و مې غوښتل چې دغه مرکز منګه جوړ کړو په افغانستان کې هیڅ موږ نه درلوده دا مرکز او ډېر په سلها او ښځې دا رقم معیوبې مخصوصا په لرې پرتو سیمو کې چې خوشبختانه موږ بیا وکوای سوی چې د یونیف پی په کومک باندې چې ډېره زیاته ادوکسي مې هغه دادخواهي مې ورته وکوله چې بالاخره هغه مرکز موږ جوړ کړو په ملالۍ روغتون کې او دا اوس پس له دې نه چې ډېر اکسپرتان له بیرونه راغله یا خارجیان دلته د موږ خلک لاړه بیرون یې درس وویلې بالاخره اوس موږ یو ډېر ښایسته مرکز لرو په ملالۍ شفخانه کې چې دغه معیوبې ښځې تداوي کوي او بېرته خپل نورمال ژوند ته شروع کوي
د دوی هغه تداوي هم وړیا کېږي
ټوله برعلاوه د دې چې وړیا کېږي دوی ته د ترانسپورت پیسې هم ورکول کېږي د یونیف پی د خونه ځکه چې دوی اکثرا په غریبو فامیلو پورې ارتباط لري دغه هم نه کوی سي چې راسي کابل ته او تداوي شروع کړي خپله دلته دوا غذا ټول شیان ورته مجاني دي چې واقعا زه ویاړم او ډېر خوشحاله یم چې هغه مرکز اوس لرو په ربی بلخی شفخانه کې هم سیز رئیس و ما وقت سیز نمی دی رئیس به صفت مقرر است و واقعا یو چو دیوال و چو طاق و دیر لک خدمات اجرا که دل تناد خزل و پار والده او بالاخره می تیم سره تصمیم و نیو چی من باید یو شی و کسی لک سره دیر زیاد پر مختلی خدمات و لرو خوز من اندوی هم لخپل تیم نه او لام راستندوی ماسیسو نه چی منگا وکا ایسی پر دیر لک وقت که درابی بلخی شفخانه واقعا پیوخی شفخانه تبدیل کود چی اوس هم خوشبختانه که خدمات لری پس تی ملالی شفخانه نه زبیم برالا دیدی چی زدی چو جایو رئیس و مواقع دا طلب کارونه دی لکه دی افغانستان دی نسایی ولادی دی انجمن رئیس و ما پا دی که منگا چی ولیدی چی دی مور مرین پا ولایاتو که دیر زیاده ده منگا لبازی مرستندوی ادارو سر تماسو نیو او خپلو غرو تام اغا آجل کومکونه دی ولادی او تدریس ده چی کیگی چی اغا واقعا نجات ورکی مور ده تقریبا منگا 2000 نسایی ولادی دکتران تربیه کردی چی ولایاتو تلارسی او دوی غرزد خدمات پا غستندر دو که چی منگا وکوایسو خپلو خویندو تا دی ولادت وقت نجات ورکو هم دارنگا نور دیر تعلیمی برنامه منگا مخی بودلی چه خوشبختانه وستم دیر یا فعال انجمن ده برالاوه دیده زده انجمن رهنمای خانواده افغان یا افغان فامیلی گنس اسوسیشن رئیس هم چه یو لدیر مهم و معزلو دی مملکت نچوسی بیا هم رئیس سویم دو رزو که دی نفوس رشد دیر زیاد سری ده مملکت که او دا واقعا پر طول سکتورو بانه دیر زیاد تاثیر که نو دیگه دی پاره منګ په دې کې ډیر ښه ابتکارات درلودل. اوس یو ډیر موافقه دفتر ده د فامیلی پلاننګ بخش کې، او زیله لرم چې نور موافقتونه هم په آینده کې ورسره ولرم.
بله، یو اړیکه خبره واخلو. مهرباني وکړئ څوک یې له خوسته؟
السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني وکړئ.
زه د خوست ولایت ززی میدان ولسوالۍ نه تاسو سره په اړیکه کې یم.
الله ززی میدان ښه راغلی خبرونه ته. مهرباني پښتنه لري، نظر لري، مطرح یې کا.
یو پښتنه مې د غلطه ملرله چې دوه د مور یو د څومره مړینې کاشا مور ټیټه کړله. دغه ځای کې دوی خو کامه کوي د زمانه مې خو دغه ځای کې خو بیا د ډاکټرونو زیاته کړې ته وایي چې ویلي شغات بل سم نه وتلې وي دوا کوله یو کول درې کوله انګریزي وایي خو شغات بوت ولګي چې پنکا ډاکټر دی پنکي شپو جوړه جوړونکی دی یا چې تیوانی ما خوري وي تروري وي لوري وي هغه درې کوله مکتب وایي د انګریزي هغه ډاکټر کې دا نور د دې کڅوګ مړ شو پرونه کوي که څنګه شو پرونه کوي که هر څنګه شو خو چې دا پیسې وګټي
دغه ستونزې ډېری په خوست کې لیدل کېږي او په کومو سیمو کې تاسو لیدلې د چور سره مخې؟
په خوست کې خوست ولایت کې.
ښه، د خوست په کوم سیمو کې؟
او د ډاکټر صاحب نه مو دا غوښتنه ده چې ته ولایت وګرځه، پښتنه وکړه، اسنو دې وکړه چې ته ډاکټر یې نه یې، حکومتي اسنو لري که نه لري
موجوده ده په افغانستان کې. په لیرې پرتو سیمو کې ډېری کسان شکایت کوي چې مسلکي ډاکټران نشته دي په تیره په انسې ولادي برخه کې.
مننه. دا واقعا یو مشکل ده په ټول مملکت کې. دا دوه رقمه مشکل ده. یو دا چې مسلکي ډاکټران څونه دي چې هغه عام روغتیا وزارت ته به شمیره معلومه یي چې زه نه پیپی. اما یو بل برخه دا ده چې د ورورو ویلي چې هر څوک یو کورس وایي، یو ژبه وایي، بیا راځي هلته لوحه بندې او بیا په نام د ډاکټر باندې تداوي کوي خلکو ته، که نه چې دا برخه ډېره حساسه برخه ده. او دا د منګ د طبي شورا یو له غټو وظایفونه ده. همدا اوس د منګ ټیم په خوست کې همدغه اوس تشریف لري، څلور نفره تللي دي. د دې هدف چې و د دې ټیم، یو دا چې د منګ د شورا مورد کې معلومات ورکوي، او بل دا چې هغه څوک چې واقعا ام ډي یا د ډاکټر سند لري، د طب پوهنتونونه او توپنځینه او تحصیلات یالي هم ورته ټاپه کړې ده چې واقعا دا د موږ ډاکټر د فارغ ده، هغه موږ راجستر کوو. هغه څوک چې نه لري هغه له راجستره وځي. او بالاخره بیا په بل پړاو کې موږ د عامې روغتیا د وزارت په مهنګي سره دغه شورا دغو خلکو ته چې راجستر سوي دي، دوی به بیا له خیره سره جواز د کار، یعنی مسلکی جواز چې فعالیت وکړي. دا د مریض د خوندیتوب لپاره ډیر حساس شی ده. همدارنګه د راتلونکي جمعه چې اتیشتن د سرطان کېږي، موږ یو امتحان لرو په نام د امتحان دولتي یا اگزیټ اگزام چې د نوي فارغانو لپاره ده. هغه څوک چې نوي فارغ سوي دي له فاکلتوره
د بیلابیل پوهنتونونو کتنه
کابل خصوصي او دولتي د ټولو مملکت نه، موږ 3,500 محصلین هم د اوس په خپل رجستر کې لرو چې دوی له خیره امتحان ورکي. او هغه څوک چې واقعا درس ویلی ده، واقعا ډاکټر ده او زحمت یې ویستلی، زه مطمئنه یم په دې امتحان کې له خیره کامیابیږي. اما هغه څوک چې ډیر لرې دي او شاید حتی حضور نه درلوده په درس کې، نو هغوی خو نه باید دا حق ولري چې بیا افغانستان ته راسي او تداوي وکړي، د خلکو صحت خپل لاس کې ونیسي. د هغې دپاره د ورور ته زه ډاډینه ورکوم چې د عامې روغتیا او د تحصیلات عالي وزارت په ګډون موږ دا ټکل لرو چې له خیره سره موږ وکوی سو دغه ستانداردونه چې دا خلک ته شکایت لري، دا به انشاءالله چې پیاده کوو. او همدا اوس هم کوی سي تاسو د عامې روغتیا ریاست د خوست مراجعه وکړئ، د موږ ټیم هلته حضور لري، خپل دغه تمام مشکلات کوی سي له نږدې نور سره مطرح کړئ چې بیا موږ ته نقلا په خیر سره راوړي.
بله، تاسو د کار او ټولنیزو چارو وزیر هم پاتې شوې، دغه دنده کې د څومره مودې لپاره پاتې شوې؟ او که چیرې درنو اوریدونکو ته معلومات ورکړي بیا باید کار واخلو.
ډیره مننه.
فکر کوم اړیکه ټینګه شوې ده. مهرباني وکړئ څوک یې له کوم ځای څخه؟
زابل.
الله زابل مهرباني وکي
سلامونه تاته او سلامونه ملمانيا او ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وایم زما پوښتنه لرم دغه په باره کښې پوښتنه لرم چې زما خپله مېرمنه ده دغه پېچکاري کښې پېنځه اووه دانې پېچکاري مې لګوي مېسرنۍ بس نور ډاکټران وایي چې دا مه لګوي بیا پر اعصاب تاثیر کوي نو دا به نور ډاکټر صاحب مشوره چې دا به څنګه کوم
د ماشوم د وقفې لپاره یې پېچکاري لګولي
د ماشوم د وقفې لپاره پېچکاري لګوو زه څلور ماشومان مې ژوندي دي او نور نه غواړم چې بالکل ماشوم راو
ډاکټر صاحب په دې اړه کولی شي چې نظر ورکړي
بالکل بالکل ورور جانه تاسې کوئ چې اول خو سلام درته وړاندې او پس له دوه کلو تاسې که هغه درې میاشتنۍ پېچکاري کړي چې ماشوم بند کړي هره درې میاشتې باد په کېږي پس له دوه کلو په اعصابو بد تاثیر نه کوي پس له دوه کلو هډوکي لږ پاسته کوي او هډوکي نرموي د هغې دپاره تاسو کوشش وکړئ چې اوس په یو بل طریقې نه بیا کار واخلئ اما دوه کاله حساب کوئ که دوه کاله څه وي توقف ورکوئ یو بل سیستم نه کار واخلئ چې تاسې هدف هم برآورده سي او دا د موږ خور هم بیا ډېره زیاته متضرره نه سي
رزو د کار او ټولنیز چارو وزارت هلته د څومره وخت دپاره تاسې وزیره پاتې شوئ
مننه زه دونه ډېر وخت پاتې نه سوم د وزیرې په صفت تقریبا دوه کاله زه پاتې سوم په هغه کښې اول یو څوک چې وزارت ته ځي څو چې یو آګاهي د هغه وزارت مورد کښې پیدا کوي او هغه سیستمونه داسې څه درته ووایم اندازه ګیري کوي اشنایي کېږي چې زه څه وکړم دا یو مدت غواړي چې د اقل شپږ اووه میاشتې در بر نیسي داسې فکر وکړي چې زه یو نیم کال وزیره وم ځکه چې زه ادي آګاهي دیهي او د دوشیو مسله لا پاتې وه اولین شی چې ژوند کښې همېشه به وغواړم چې مبارزه وکړم مقابل کښې د فساد مقابل کښې ده چې فساد باید له منځه ویسو او بل ښځې هغه څوک چې د وزارت کار عمر اجتماعي د ډېر مهمو مشتریانو څکه او د شهیدانو فامیلونه هغو ته څنګه موږ کومک وکوی سو د هغې دپاره موږ دوه اقدامه ډېر ښه وکول اول دا چې دا امپایسا یا موبایل سلری چې وه هغه هم په سیستم کښې خپله داخله کړه ځکه چې دا کوی سي دا سیستم د معاشاتو لپاره چې موږ دا د شهدا او معلینو ته متقاعدینو ته دوی ته معاشونه ورکول دا یو ډېر ښه سیستم ده تقریبا هغه شرکت چې دا مسؤلیت یې واخیسته هغه کمپنۍ دا دوه نیم زره سوپر مارکیټونه یې په ټول مملکت کښې درلودله یعنی هر څوک کوی سي په خپل موبایل کښې پس لدې چې یو پاسورد لري یا یو کود لري دوی کوی سي له یو ډېر عادي سوپر مارکیټ هم خپلې پیسې واخلي نه تنها چې بانک ته ځي یعنی په لرې پرتو سیمو کښې دا بهترین یو ګزینه ده چې موږ یې ولرو بله دا چې د موږ دغه کونډې خویندې چې د شهدا او فامیلونه دي او دوی پیسې اخیستې متاسفانه د دوی دا ماشونه به یا به یې لیوره اخیستل یا به یې خسر اخیستل یا به یې ورور یو څوک یو نارینه به اخیستل دوی ته خپلې پیسې نه ورسېدې او دوی هېڅ صلاحیت نه درلوده چې پیسې مصرف کړي حتی دوی له خپل معاشه خبرې نه وې چې څونه معاش ده چې له دغه طریقه ډېر ښه یو سیستم ورته جوړ سه چې دوی خپله خپل تلیفون کښې هغه خپل کود ولري معاش د میاشتې له هغه نه ورته ور ورسېږي او بالاخره دوی لاړ سي او سوپر مارکیټ کښې خپل معاش واخلي چې دا یو او بل د آسان خدمت سیستم په کار ټولنیزو چارو وزارت کښې یو ډېر غټ سیستم دا ده چې ډېر زیات لایسنسونه ورکول کېږي مختلف لایسنسونه دي دا جواز موږ اولینه اداره وو چې د آسان خدمت پروتوکول هم وزارت مالیه سره امضا کړه چې موږ وکوی سو له فساده جلوګیري وکړو ځکه چې په جوازو کښې متاسفانه په خوا کښې دا اوس هم ستا دا خبرې فساد په ټول سیستم کښې د افغانستان سته چې جوازونه لږ مشکلات لري اما موږ هغه قرارداد آسان خدمت سره وکړ او دا د بایومیټریک سیستم د شهدا او معلولینو چې یو قرارداد بل و هغه هم ورسره وس چې موږ څنګه وکوی سو جعل تزویر فریب او فساد په دې سیستم کښې له منځه ویسو چې دا یې ډېر ښه یو ګزینې وې چې موږ درلودې همدارنګه د نجونو پرورشګاه چې په علاودین کښې اوسېدله دا واقعا په یو ډېر خراب حالت کښې وه بله موږ وکوی سوی چې دې نجونو ته ډېر یوه ښه مسترې او واقعا د ښه ظرفیتو وړ یو پرورشکا دی ترکی حکومت په مرسته باندې جوړ کړو هم دارنګ په
حملت په علاوالدین کې قبل اسلم کې
بله برل ودی دی بیا په خونه پرورشکا هم ترمیم سو ولیدا پرورشکا واقعا ستاندارد پرورشکا و تیم جوړ کړو هم دارنګ په مزار کې عین شی یو پرورشکا افتتاح کړ چې هم د اوس جریان لري هغه د ترکیه واد په مرسته او یو ډیره غټه پرورشکا دی لوی قندهار لپاره منګی تهداب کې خود چې تقریبا د زرو نفر و گنجایش لری دی ماشمانو او اغا دی لوی قندار لپاره ده اغا زیل لرم چی یو کالبات کتی وقتی پوره ده باید افتتاسی او اغا دی منطقی پسطه بانده یو نمونه پرورشگاه ده چی غیر که طول امکانات مکتب، کالج، ستادیوم، ورزشی اغا طول شان پکی مده نظر نیل سوی او پشل جری بمزکه که ای نومینه که تیگه که کدل سوه اندارنگا منگا پا نورو برخو که د شهدا او معلولینو د ادارې د بیلولو لپاره چې هغو ته باید یوه خاصه توجه وسي موږ ډېر اقداماتو کول او د وزیرانو شورا هم خوشبختانه هغه فاینل کړه چې دا باید جدا سي
خو ولې پکې ځنډ راغی بیلګې وروسته
خو وروسته بیا رهبری د وزارت تغییر سوه یو څه تاخیر پکې راغی خو خوشبختانه په دو اخرو وختو کې له کابینې نه دا فیصله سوه او اوس موږ یوه مستقله اداره د شهدا او معلولینو لرو چې زه امیدواره یم چې له دې نه هم ډېر ښه کارونه وکړي
تاسو ویلې ډېر کارونه مو د کار او ټولنیزو چارو وزارت کې کړي دي خو ولې مو ونه شو کولی په هغه وخت کې د ولسي جرګې څخه د استیضا په غونډه کې د اعتماد رایه لاسته راوړئ
متاسفانه یو شی چې زه همیشه هیله لرم چې واقعا زه د ملت نمایندګانو نه منندوی یم چې اول کې ما ته رایه راکړه زه د وزیر په صفت باندې تعین کړم دا یو غټه امانت و واقعا زه ډېره منندوی اما یو شی چې ما ونه کوی سوی دا و چې مصرف دی بودیجه کم او مصرف دی بودیجه مختلف حیلتونه درو دل به طور دی مثال زینی پیسی وی چی اغا دی غیر اختیاری بودیجه نوی او منگ تا اغا دونر ویلیو چی دا مصرف نکیم اغا غیر اختیاری بودیجه دی منگ لاس که نوی مگم دی منگ دی بودیجه پا مخرج که پرتاوه نو منگ لخپل مالی سیستم نو گوخته چی دا دی منگ لمخرج نو بسی زکه چی دی سلایت منگ نلرو او اغا دونر چی منگ تای پیسیم را کری وی اغا هم خپل مکتوب را لگل او چی تا سی دا ما مصرف آوی ولی بی جای درندی دی منگ پا مخرج که پرتی وی خو متاسفانه منگ سر دا همکاری و نسو و بلاخره دا پاتی سوی و دی منگ مصرفی کم و رو کوده به هر صورت زب چی سوی وی ویارم او زم دا وسم احساس کنم چیز دی خپل دی ملت رای علارم زان سرم منگ باندی خوشبختانه یو قلم دی فساد او دی ناور استفاده پا پارلمان که و نویل سواتی یو بیلگه ولری اما زه هیله لرم پاینده که چی ماغه وقتی هم خپل اعتراض او پیشنهاد ولندی که چی دی منگه دی ملت نمایندگان نباید تنا پرقام و باندی وزیر صاحبانو ترای ورکی چی ما دوم را پیسی مصرف کری او ما دوم را زکر چی ملت نمایندگان تو غټ صلاحیت لري اول دا چې بودیجه فیصله کوي دویم دا چې بیا لغنه نظارت کوي او بیا کوای سي استجواب وکړي د نمایندگانو په صفت د وزیرانو نه چې موږ ملت ته دې څه وکول وخت چې دوی بودیجه مصرف پیشنهادای یو ما بیا غا منظوري وزارتو ته د یو ډالر د یو افغانۍ په مورد کې باید بیرته نتیجه د نظارت په شکل لغه وزیر نه وغواړي چې تا که دونه مصرف کړی څه تغییر راغلی څه پرمختیاوې دي کړي دي زه فکر کوم چې تنها ارقام به د ملت په درد نه لګېږي نو د ما وزارت مهمه نه ده موږ خپل احساس همیشه د خپل ملت مقابل کې لرو ولی زه هیله لرم په آینده کې د موږ پارلمان په دې شي باندې ډېر زیات غور وکړي چې دوی چون د نظارت قوي حق لري دوی کوای سي چې هغه پروژه چې دوی پیسې ورته منظوري کړي وایي سي دا چیرې ده څونه یې خلکو ته فایده ورسوله پس له دې بیا هغه سواتیسهیي یا تیک مارکي بیا بل هغې وزیر ته رایې ورد
بله راځئ ستاسې زده کړو ته راشو تاسې وویل چې په کابل پوهنتون کې مو زده کړې کړي دي بیا وروسته داسې په تېرو مرکو کې مو ویلي چې بهرنیو هیوادونو ته هم د لوړو زده کړو دپاره تللي وي
خپل د طبي تحصیلات کابل پوهنتون طبي پوهنت فاکولته کې خلاص کړي پس لغې مې بیا نسایي ولادي رشته کې تخصص اخیسته بیا مې په نسایي ولادي رشته کې د فیلوشپ برنامه تعقیب کړې ده او ورپسې چې د ابسیټیک فیستولا یا اغا ولادی فیستولات دیگه سرجری تا دی ترینینگ لپاره دی داکا میڈیکل انسٹیتیوت بنگلادیش که می درس ویلایده هاسپیتال منیجمنت برخمه پا جاپان که درس ویلایده او نور وارا وارا کورسونا پا هند دو جایی که دیر زیادی چه اگر نوارم نمونه ایزو اخلم ام دارنگا دی سیحتی همی ماستریم پا ایم ساینس دی پاکستان که خلاص کرده او پا 2014 کال که دی ومن افکار جیوار یا دی غشیجا خزی مدال میله امریکی هیواد نه واخشته چی اغا تنادی ما هیوارد یا مدال نده اغا دی طول اغا خویندو چی پسی هی سیستم که کار که او فداکاری کردی خپل خویندو ترزدی خدمات کردی ما پا نمایندگی بندی اغا خشته
بله تستنگ دقی جایزی تا انتخاب شوی
اصلا فکر کوم دوی پتاین که دی دی هیوارد یا مملکت نیتی غواری اغلا طول دنیا نخپل کاندیدان لری هر کال لس کاندید لطول نره نغواری غوی دوی پا هر برخه که خلکو سره ناچاپ انترویو گانی که آقا دفترو تیزی پختنی تی که ولی آقا چوک نپیگی چیز دی ایوارد تکان دیده یا دی جایزی تکان دیده دوی هم وقتی چی دی امریکی دی وزارت خارجی معاونه راغل افغانستان تا آقا دی منگ شفانی تا راغل لمانه پختنی و که ولی یعنی سیز وارم سی سیستم و گورم اما ما تایی نویلی چی دی جایزی تکان دیدی هم دسی چارنوالانو سر مصاحبه کردی و قاضیانو سرم هر چا سره بالاخره آقا نسی ما کلی و دوی و گفتل چه ما کاندیده چه پا اغا چو نفر کاندیده و اغا که طولو که اغا غط سکور ما وره و چه دقی دوغن خدمات کردی باید در راستی پا نمایندگی دی سیستم دی سیهی دی افغانستان خبالی وارد وقت نو واقعا ما تا ناچاپ زنگ و خلصه سی تا یاو لاغ خل کنه چه منگا تاین کردی سی تا سیلکت کردی یا کاندیده سوی دی وارد ولی وقت دی چه دی راستی ما سر مسایبی و که ورا ساها و گوری و دی ما کارو گوری زی ایس خبر نام اما زی خبال خویندو نه دکتر سایبانو نه خبال مسلکی همکارانو نه که نرسانی دی که دکترانی دی ما طول همکاران پا مجموع که دی افغانستان اغا سیهی برخصی پا نسای ولادی که کار کرده و لگو طولو نمانن دوی ایم سیده اوی پا نمایندگی تقریبا دا ایوارد ما خشته ما تنانه دا خشته نو دیگه دی پار از پا گو بندی بیارم
تاسی پا 2014 کال که پی با مرکه که ویلی و چه کل چه مشروم وی تاسی فکر کهو چه تاسی شاید پرواز و کرنه او سنه بریاوی هم ده ها خیالونو زیگنده بوله آیا تاسی اهداف تاکلی وزانته چی تاسی باید چیرته ورسیگی کنا تصادفی تاسی در دمرا بریال تو بونو چرا مخشوی؟
نه والا تصادفی نکیگی ما خواه مخیم در دویلی چی اول بسرای تصمیم نیسی چیز چشای کیگم ده ما هدف ما مخیم در دویلی چشای اول پا ماشون تو که چون زردی رو وراو ما نگفت کور که خوشونت رسیدی ما دی مور مینه چی دی پلار می نمی ورسر تقسیم چی چی بلخزه وکی یعنی زبا دی مور و پلار هم زویم هم با این لورسم ما گفته همیشه پلار تا روحیم چی تا یعنی احساس و نکی چی تا زوی نلاری زدی زویم ما با همیشه دی نارینه و کالی تقریبا نگسته لند دیختان با می و چی زود پلار می احساس و نکی چی دانجلی دا بازار تای چنگ و لیگم سودا چنگ روڑی یا بلشه یا بلشه اما پس تا می فکر رو که چی زد آکار نکویسم زد چی وکم چی زد قوت پیدا کم درس وای تر تو چی کویسی درس وای او واقعا با وصفی چی ما تنا درس ندویلی ما خپلی کورنی تا زحمت ویستلی پیسې مې جوړی کړې دي د ژوند د دوام لپاره ولی په څنګ کې مې هغه خپل تفریح وخت درس ته بیا راکړی چې زه باید درس ووایم د هغې دپاره زه خپل ټولو نسلو ته خپل اولادو ته ټولو ته دا توصیه کوم چې بیا هم نیمه ډوډۍ وخورئ درس ووایئ یو فرد که درس ووایي بیا چې ټول درس ووایي دا ملت به واقعا پرمختللی هیوادي او واقعا بلدی خوشونتون خلاصی بود
به هم دیر منه نکوم چیز مونگ بلنم و با منه لرقلی استودیو تا کور موادان که تا هم دیر مصروف وی
تاسی نم دیر زیده منه
درانو هوریدون که استاس نه هم منه نکوم چی دخبرونی تر دیده مو رسر ملتیا وکنه تر بیا مو پلوی اللہ سپارم در ازادی رادیو نور خبرونو سر هم پاتیشه
یا یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.